مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې به زه پامیر ساحل او مجید بابر در سره یو. واورو چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په افغانستان کې د طالبانو غورځنګ موجود دی خو پاکستان پاکستان دی او دلته باید داسې ډلې نه وي موجودې او باید له آئیلي لارې بدلونونو لپاره هلې ځلې وشي. د دې ترڅنګ ونیزه خپرونه زما کور زما کلی هم لرو خو تر هر څه مخکې مجید بابر له خبرونو سره.
مشال خبرونو سره ټکی د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د دوی ګوند په پاکستان کې په وسله بند مبارزه باور نه لري. د قبایلي سیمو د آفتونو د ادارې د وینا تر مخه په باره کې د پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شو شمېره 900 نه اوړېدلې ده. په ترکیه کې د زلزلې له امله د مړو شمېره د 200 نه اوړېدلې ده. اوست مشال خبرونو تفصیل د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په پاکستان کې د تشدد لارې د مبارزې خندنه کړې ده. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د پېښور په شاهي باغ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ګوند باید د پاکستان د آئین او قانون مطابق د جمهوري لارو د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره چې په دې هیواد کې د اسلامي شریعت راوستل دي مبارزه وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل دا د افغان طالبانو خپل کار دی چې په څه ډول له امریکایانو سره جګړه کوي خو د پاکستان د حکومت پر ضد د پاکستاني طالبانو د مبارزې په اړه یې وویل.
پاکستان کے اندر طالبان نام کی کوئی متحدہ اور متفقہ تنظیم نہیں ہے.
دیوائی پا پاکستان کی دنن طالبان و پنم یو منظم و یو موٹی ڈل نشتا. پا افغانستان کی یو تنظیم و یو مشرتابه دا. دلتا دا هر کلی خپل ڈل دا. خپل امیری دے. خپل مفتی دے. او خپل قاضیانی دی. او زا خدا ویما چی دا د هر چا خپل غونډګردی ده. مولانا مفتی محمود په نوم جوړ شوی د غونډې ته د جماعت اسلامی پاکستان پخوانی امیر قاضی حسین احمد او د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوسر هم وینا وکړه. د قبایلی سیمو لپاره د آفتونو د ادارې ویلي دي چې د خیبر قبایلی سیمې په باره کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شوو کورنیو شمېره 900 ته رسېدلې ده. د دغې ادارې مشر ارشد خان لږه شېبه مخکې مشال ریډیو ته وویل
د باړې چې کوم درې علاقې دي هغه باړه اکا خیل ملک جن خیل او سپاه هغې نه کې دا سروجي اپریشن شروع دی. هغې چې کوم خلک د روزین هغه کوم پېښور خوا ته چې زمونږ کیمپ دی نه هغې ته ځي او هغې کې تقریبا 900 خاندانونه چې دي نه هلته کې رجستر شوي دي.
د باڑی په ملک دین خیلو سپاه منډیکس نالا یوسف تالاب کوئی چوک او میاگانو خوړ کې د تیرو سوره دره هسي پوځي عملیات روان دي. د دې مخکې هم د باڑی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو د درغلم بیا درغلم او خوخ بده شم په نامه عملیات کړی دي خو تر دا مهال د دغو عملیاتو نتیجې نه دي رامنځته شوي. د جلال آباد خار انګور باغ سیمه کې د پولیسو د چک پوسټ سره نږدې یو بمی چودنه شوې ده چې پکې درې تنه پولیس جوبل شوې دي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته ویلي دي چې تا چاودیدونکو توکي د دوه سړکونو ترمنځ په ګلدان کې ځای پاتې شوی وو چې د چاودیدو له امله درې تنه پولیس زخمی کړل او د عامې روغتیا روغتون ته رسول شوې دي. د دې پیښې پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د افغان امنیتي چارواکو په پروان ولایت کې د هغه ځان وجون کې برید د شندولو خبر ورکړی چې ظاهرا د افغانستان د کورونو چار وزیر پکې نښه شوی و. د پروان د امنیتي قمندانۍ د امنیت مشر ضیاءالرحمن فایز سید خیلی مشال ریډیو ته وویل چې پرون ماسپخین د پروان ولایت د سید خیل ولسوالۍ په باغ عبدالعجان سیمه کې یو تن چې له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ یې اغوستی و غوښتل د جنرال بسم الله محمدي په موټر برید وکړي خو هدف ته له رسېدو مخکې وژل شو. ښاغلی سید خیلی زیاده کړه
انتحار کننده در مربوطات اولسوالی سید خیل در مسیر سرک در ای استقامت جا بجا
دیوائی زن مرگی برید که اون که در سرک پا سر در ایدل او لمخ که خبر و او وقتل یه در کورن و چارو در وزیر پا موتر برید و کرید خو مخ که لده چه زن موتر تاور سوی امنیت چارواک و لخوار در دی پروشوی پا خیر تاولا گید و اغا او نکل لفل چه زن والو زوی
ریموت کنه زخمی می شود.
په دې اړه د کورونو چارو وزارت ویلي دي چې د برید پر مهال د کورونو چارو وزیر په خپل موټر کې نه و او په ډزو کې بل چا ته زیان هم نه دی رسېدلی. د ترکیه په ختیځ سیمه کې پرون د سخت زلزلې له امله د مړو شمیره سده پاسه 200 ته رسیدلې ده. د ترکیه د داخلي وزیر ادریس نایم ساهم په ایرکس ښار کې د یو سل ولسو او په وان ښار کې د سلو خلکو د مړینې پخلی کړی دی. ښاغلی ساهم زیاته کړه چې د 2.2 کچې دغې زلزلې لږ تر لږه 1100 خلک جوبل کړي او ګڼ شمېر ودانۍ ړنګې کړي دي. د ترکیه د رسنو د راپورونو تر مخه د دې زلزلې له امله د ټلیفون او بجلی تارونه هم شلیدلې دي. ناټو، چین، جاپان، امریکا، آذربایجان او یورپی یونین ترکیه ته د مرستو وړاندیز کړی دی. په 1980 کې په وان ښار کې د زلزلې له امله 15,000 او په 1999 کې د یوې بلې زلزلې له امله 6,000 خلک مړه شوي وو. د راپورونو له مخې د هندوستان یو پوځي هلیکاپټر چې پرون د پاکستان خاورې ته ننوتی و او پاکستاني ځواکونو کېناستو تاړ کړی و بیرته خوشې شوی او هند ته ستون شوی دی. د هند د پوځ څلور افسران چې په هلیکاپټر کې سپاره وو د پاکستان په سکردو سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د کم وخت لپاره نیولی شوي وو. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پوځي هلیکاپټر د هوا د خرابۍ له وجې د کنټرول له کرښې چې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد حیثیت لري غلطۍ ته ننوتی و. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د عراق نه د امریکایي پوځونو د ستنېدو د څوک غلط مطلب نه اخلي او دا ستنېدو د څوک په دې مطلب نه اخلي چې ګوند د عراق نوې جمهوریت سره د امریکا ژمنې کمزوري شوې دي. میرمن کلینټن زیاته کړه چې په عراق کې به د امریکا د روزنې مشن جاری وي. ته مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر درورول. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په افغانستان کې د طالبانو وجود شته په پاکستان کې داسې نشي کېدای او هر بدلون ته باید له آئینی لارې هڅه وشي. د افغان ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه په هیواد کې زخت غبرګونونه راغلي دي. د ولسمشر وایند وایي پاکستانی ټلویزیون مرکه پوره نه ده خبره کړې.
یو جمله ځینې اخیستل شوې ده چې که چېرته حمله کېږي دلته د چین او د هندوستان نوم نه دی اخیستل شوی بلکې صرف دا ویل شوي دي که چېرې په پاکستان باندې حمله کېږي.
د خیبر ایجنسی په باړې کې د عملیاتو لپاره خېدو سره سم په سلګونه کورنۍ د پېښور جلوزو کیمپ ته تللې دي. کډوال وایي حکومت ورسره مرسته نه کوي یوازې غولوي.
او موږ د هیڅ قسم حکومت د مخه نه یې ملو شوی صرف یوه سپینه پرچه یې راتلله او پګه باندې غولولي.
د دې تر څنګ اونیزه خپرونه د مشال مرکه هم اورېدای شي له مشال راډیو سره اوسئ. ورزو د دې وخت لومړی خبر ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دې هیواد کې د میشتو ټولو وسلوالو ډلو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې خود د طالبانو تحریک وجود لري مګر په پاکستان کې داسې نشي کېدای. د دا خبره د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د مفتي محمود په ویاړ یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. په دې اړه تفصیلي حال له پیښوره د مشال راډیو خبریال فواد علي شاه درکوي.
د خیبر پختونخوا په سر خار پیښور کې د مفتي محمود کانفرنس په نوم د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند یو غونډه وشوه. دا غونډه د جمعیت علماء اسلام پخوانی مشر مفتي محمود په یاد کې رابلل شوې وه. د پیښور په شاهي باغ کې جوړې دې غونډه کې د پاکستان د بیلابیلو سیمونو د جمعیت علماء اسلام او نور مذهبي ګوندونو غړو او کارکنانو ګډون وکړو او د جمعیت پخوانی مشر او د مولانا فضل الرحمن پلار مفتی محمود ته د عقیدت پرزوونه وړاندې کې. دی غونډه ته خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام د خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې دننه جنگیدونکي وسلوالو ډلو غندنه وکړه او وی ویل چې د پاکستان د ټولو مذهبي ګوندونو او د دیوبند علماء او دا مشترکه فیصله ده چې په ملک کې به په سیاسي، آئینی او قانوني لاره بدلون راوستي شي نچه د ټوپک په زور. موږ سره د پاکستان د ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو له طرفه لاسلیک شوی یو اعلامیه پرته ده چې پکې د پاکستان د آئین او قانون لاندې بدلون راوستو خبره شوې ده. موږ سره د دیوبند علماو یو دستاویز هم پروت دی چې پکې د ټولو علماو دا فیصله ده چې په پاکستان کې به په آئینی، قانونی، سیاسي او د امن په لاره بدلون راوستو دپاره هلې ځلې کولی شي. مولانا فضل الرحمن اویل چې طالبان نومی تحریک صرف په افغانستان کې وجود لري او په پاکستان کې د دې نومی تنظیم هیڅ وجود نشته. پاکستان پاکستان دے پا پاکستان کی دننا طالبان نومی یو متحدہ او متفقہ تنظیم نشتا. پا افغانستان کے دا طالبان او یو قیادت او یو تنظیم دے. خودلتا ہر کلی کے خپل تنظیم دے، خپل آئین دے، خپل مفتی دے او خپل قاضی دے. مولانا فضل الرحمن په دغه موقع په پاکستان کې په عام وګړو او په علماو باندې شوی بریدونو هم غندنه وکړه. دا نشي کېدی چې زه د مولانا حسن جان ته شهید هم وایم او داغه وجون کی ته د مجاهد هم وایم. دا هم نشي کېدی چې زه د مولانا میراج الدین ته شهید وایم او داغه په جنازه دی ویر کوم او داغه قاتل ته دی مجاهد وایم. دا نشي کېدی چې زه د دوانی مولانا نور محمد تا شهید هم وایم او داغه قاتل ته دی مجاهد هم وایم. د مولانا فضل الرحمن د تقریر نه وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر هم لږ وخت د پاره جلسګاه ته راغلو. د جمعیت کارکنانو ته په خپله وینا کې بیرسٹر کوثر وویل چې مفتی محمود دا خبره ثابته کړې وه چې مذهب او جمهوریت یو ځای مزل کولی شي. پاکستان د اسلام کلا ده. راځئ چې پاکستان معاشي، اقتصادي، سیاسي او جمهوری توګه باندې مضبوط کړو. او وخت مونږ ته ښودلی دی که په ملک کې جمهوریت وي نو د دې ملک خلکا مذهبي ګوندونو ته ووټونه ورکولی شي او په حکومت کې راوستی شي او داسې په تیر وختونو کې شوي هم دي. په دغه موقع مولانا فضل الرحمن وویل چې آئنده انتخاباتو کې د بدلون راوستو دپاره باید چې ټول دینی قوتونه را په یو ځای شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15,115 او 15,140 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
د افغان ولسمشر حامد کرزی وروستۍ څرګندونو چې د پاکستان له جیو ټلویزیون سره یې په مرکه کې کړی دی په افغانستان کې دننه سخت خبرګونونه راپارولي. که څه هم کرزی په دې مرکه کې تر ډیره د پاکستان پر تګلارې انتقاد کړی، خو د ده د وینا چې د ممکنه جنگ پر مهال به افغانستان د پاکستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي ځینې کتونکي او د ملي شورا غړي په غوسه کړي دي. کتونکي که څه هم دا ډول څرګندونې د ولسمشر کرزی شخصي نظر بولي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا دا سپارښتنه کوي چې ولسمشر باید په خپل بهرني سیاست کې له ملي شورا سره مشوره وکړي. خو د ولسمشر کرزی ویاند بیا ویلي چې ولسمشر په دې مرکه کې په مهمو مسلو خبرې کړي او د هغې څرګندونې تحریف شوې دي. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د حمید مومند په رپورټ کې ورو.
که څه هم افغان چارواکي له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې د ولسمشر کرزی څرګندونې تحریف شوې بولي، خو دا مرکه په هیواد کې دننه په بیلابیلو کچو له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د پاکستان دغه ټلویزیوني شبکې د ولسمشر کرزی د مرکه د شنبه په ورځ خپره کړه چې پکې ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې د جنگ په صورت کې د پاکستان د خلکو د ملاتړ ډاډ ورکوي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي او کتونکي د ولسمشر دا څرګندونې د خپل شخصي نظر بولي او وایي چې دا د خلکو استازیتوب نشي کولی. د ولسي جرګې غړی فوزیه کوفي په دې اړه په خپل غبرګون کې ولسمشر ته سپارښتنه کوي چې لږ تر لږه د خپل بهرني سیاست په اړه باید له ملي شورا سره مشوره وکړي.
په تیره یوه اونۍ کې د ولسمشر کرزی څو ډوله څرګندونې له یوې خوا د خلکو روحیه ماتوي او له بل لوري د افغانستان په بهرني سیاست کې د بې باورۍ څرګندوي کوي. د خلکو د یوې استازې په توګه زما باور دا دی چې ولسمشر باید د خپلو سیاستونو او په تیره بیا په خپل بهرني سیاست کې د هیواد له ملي شورا سره مشوره وکړي.
میرمن کوفي د ولسمشر د دا ډول څرګندونو یو اساسي علت په افغان حکومتي دستګاه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې نفوذ بولي. د جیو ټلویزیون لخوا د مرکه په داسې حال کې خپره شوې چې د کابل او اسلام آباد او همداراز د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې له یو نوي ازمیښت سره مخ شوې دي. له اسلام آباد سره د کابل او واشنگتن د اړیکو د خرابېدو یو اساسي علت د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو او په تیر بیا له حقانی شبکې څخه د پاکستان ملاتړ خودل کېږي. افغان ولسمشر که څه هم په دې مرکه کې تر ډېره د پاکستان پر روان سیاست انتقاد کوي او هغه د افغانستان او سیمې په زیان بولي، خو د یوې پوښتنې په ځواب کې بیا د پاکستاني خلکو د ملاتړ ډاډ ورکوي. ولسمشر وایي که خدای مکړه کله هم د پاکستان او امریکا ترمنځ جګړه پیل شي نو افغانستان به د پاکستان د خلکو ملاتړ وکړي. موږ ستاسو ورونه یو، لکه څرنګه چې پاکستان موږ ته ځای او کور راکړ او په عزت سره مو د مهاجر په توګه ژوند وکړ، که په پاکستان څوک حمله وکړي او د پاکستان خلک مرسته وغواړي نو افغانستان به د دوی مرستې ته تیار وي. افغانستان به هیڅکله هم له خپل رور سره خیانت ونه کړي. خو کله چې د جیو نیوز خبریال دا پوښتنه د هند په اړه هم تکراروي نو ولسمشر ورته بیا هم ځواب ورکوي. ولسمشر د امریکا او د هند په ګډون د ځینو نورو هیوادونو د کوم ممکنه جنگ په وړاندې د پاکستان ملاتړ په داسې حال کې کړی چې له دغو دواړو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو هڅې روانې دي. له بل لوري د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی بیا په رسنیو کې د ولسمشر کرزي څرګندونې چې په دې مرکه کې کړې تحریف شوې بللې. خاغلی فیضی په دې اړه په خپل وضاحت کې وویل
دغه خبرې د رئیس جمهور خپل مافوق او مابد لري. موضوع دلته دا ده چې صرف یوه جمله ځینې اخیستل شوې ده چې که چېرته حمله کېږي، دلته د چین او د هندوستان نوم نه دی اخیستل شوی، بلکې صرف دا ویل شوي دي که چېرې پر پاکستان باندې حمله کېږي او د پاکستان خلک د افغانستان خواته پناه غواړي، هغه وخت کې به د پاکستان تر څنګ ولاړ وي افغانستان. نو دلته خطاب صرف پاکستان خلکو ته دی.
افغانستان او پاکستان په خپلو کې د اړیکو زیاتې لوړې ژورې تجربه کړې او کله هم د دوی ترمنځ د باور عمده فزانه در امسته شوه. افغان ولسمشر هم په دې مرکه کې د پاکستان په سیاستونو انتقاد کوي او وایي چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړي، دوی روزي او سمبالوي. خو ځینو روسیو پیښو چې پکې یو شمېر چارواکي او د سولې د عالي شورا مشر ووژل شول د پاکستان په وړاندې دومره حساسیتونه رامنځته کړي چې اند ولسمشر کرزي څرګندونه هم د خپل شخصي نظر بلل کېږي.
د حمید مومند پر رپورټ کې مو اوریدل چې د افغان ولسمشر حامد کرزي پر وروستیو څرګندونو د افغانستان د ولسي جرګې غړو او نورو پوهانو زخت انتقاد کړی دی. خو د ولسمشر ویاند ایمل فیضی وایي دا مرکه تحریف شوې ده او د کرزي خبرې په بشپړ ډول نه دي خپرې شوې.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې پوځي چارواکي وایي د خیبر ایجنسی په باړې کې د عملیاتو لپاره نور سرتیري ورستولې دي. په ملک دین خیلو کې تر عملیاتو وروسته اوس چارواکي وایي سپاه سیمې ته هم خپل سرتیري استولې دي. د چارواکو وینا ده چې دوی ډېر مشکوک کورونه نړولې دي او ځینې کسان هم نیولې دي. ځایي خلک بیا وایي حکومت بې ګناه خلک نیسي. هلته د جګړې له کبله خلک اوس هم کورونه پرېږدي او ځینې کورنۍ د توغندیو ښکار شوي هم دي. نور حال له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
پوځي چارواکي وایي چې د خیبر جنسي د باړې ملک دین خیلو سیمې نه پسې سپاه سیمې ته هم یو شمېر امنیتي سرتیري سره د درنو او سپکو وسلو او د ټینګونو په ګډون ورننه کړل او په دې سیمه کې هم عملیات وکړل چې په ترڅ کې د وسلوالو څوارلس کورونه او یو مارکیټ وران کړل او شپاړس شکمن کسان هم نیولې دي او عملیات یې مخ په وړاندې روان دي. او د ځایي سرچینو په وینا په دې وروستیو عملیاتو کې د وسلوالو لخوا کوم مزاحمت مخته نه راځي. بلخوا د دغې عملیاتو نامنې ولامله د باړې بیلابیلو سیمو نه خلک خپلې کډې خوندي سیمو په طرف وباسي او د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د وینا تر مخې د تازه عملیاتو وروستو اوس پورې د باړې سیمې نه خواوشا 900 کورنۍ جلوزو کیمپ ته راغلي دي او په ارضي توګه یې رجسټر کړي دي او شاوخوا 6000 کورنۍ پکې د مخکنه د تیر دوه کالو راهسې میشته دي. دا چې په جلوزو کیمپ کې د باړې سیمې نه بې کوره شوي خلک په کوم حالت کې دي په دې حق لباندې یو بې کوره شوی تن شاه جهان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
حکومت مخه نه ملو شوی، صرف یو سپینه پرچه یې راکړله او پګه باندې غولولي. دا درېیمه ورځ ده چې شی هم نشته، صرف څټم ډوډۍ راوړي چې هم د خوراک نه وي. په یو شاپر کې راوړي نو 28 او 50 تاسو په یو یو خاندان کې وي. نو په دا باندې خو نه موڅه کېږي او نه شی باران دی جمع دی ماشومانان ښځې چې کوم دی ځینې داسې دي چې ډیلیوري کیس والا دي بیماران دي. اوس موږ ماشال ریډیو چې کوم دی موږ دا اح او دا فریاد چې کوم دی مخکې کې چې دغو د خیبر د متاثرینو دا فوري طور باندې چې کوم دی بندوبست وشي چې نه لوي ته نوې ولګي او راشن دا ورته جاری شي. وای
همدارنګ د باډې سیمې یو بل بې کور شوی تن ګلمت شاه وای چې موږ نه هر څه پاتې شول او اوس چارواکو له پکار دي چې موږ ته د خیمو په ګډون ټولې اسانتیاوې راکړي. سیمینا بے کورشو خلکو دستون زو په حق لمو چکلا د قدرتیا فتونو د نظم صوبایی اداره یا پی ڈی ایم ای ویاند عدنان سرا رابطه وکړه نو دوی وویل چې وسورتا تیار پخکړی خوراکونه ورکوي او د صحت او د خیمو د سانتیا ورکولو د پاره مهم هلې ځلې پیل کړي دي.
بالکل دې ته د اولنې ورځې نه پخکړی شو خوراک ورکول کیږي. ورلد فوډ پروګرام د راشن پیکټ تیاری او چې څنګه هغه پیکیجز تیار شي نو راورسی دا غیر د ترغه د مپور ودی ته پخکړی شو خوراک ملوي. دا رنګي یونیسف ته د صحت په معاملې کې سامان ورکولو یا دهانی شوی دا وی ته وینا شوی دا او هغه دې خبرې ډا کې رن راکړي دا چې تر با د صحت او حکم هایجین کټ شو وته وای هغه به دې ته فراهم کول شو شي. یونیسف ته موږ نورو خیمو هم وینا کړي دا او هغه به هم خیمه
یا د دې ویش د تیری وګدې مودې را هسه د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. خو د تیری یوې ونې را هسه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنز نخته توندې شوې دي چې په ترس کې نورو سیمو ته هم عملیات غزول شوې دي او په سلګونه نور کورنۍ هم د دوو سیمو څخه بې کور شوې. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری په رپورټ کې مو واورېدل چې لباړې وس هم کورنۍ د پېښور په لور روان دي او یو کډوال فرهاد شینواری ته ویلو چې مشال راډیو د زموږ فریاد مخکې ورسوي. نو زموږ همکار مجید بابر په پاکستان کې د ناورینونو د تنظیم د فدرالي ادارې له مشر ارشد خان سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلې چې په کومو سیمو کې عملیات روان دي او په پېښور کې کیمپ ته څومره کورنۍ راغلي دي.
د باړې چې کوم درې علاقې دي هغه باړه اکا خیل، ملک جن خیل او سپاه. هغې نه دا سروجي اپریشن شروع دی او هغې چې کوم خلک د روزي هغه کوم پېښور خواته چې زمونږ کیمپ دی نه هغې ته ځي او هغې کې تقریبا تر اوسه تقریبا 900 خاندانونه چې دي هلته کې رجستر شوي دي.
ارشد خان صاحب، په باړه کې دننه خلک دا ګیلې کوي چې هغوی د دغو سیمو نه راوځي نو د هغوی سره سسورلي نشته او هغوی پیادل راځي او ډېر په میلونو باندې مزلونه کوي، ماشومان دي ورسره. نو د دوی لپاره تاسو داسې ګاډي یا خلکو ته سمرستې ورکوي؟
یار صاحب، چې کوم ځای کې اکټیو اپریشن دی لکه آرمی اپریشن کوي نو هلته کې زمونږ اپریشن نشي کېدی. مونږ هلته کې اچھا ته هم لکه د فلو یا دغه اجازت نه وي. البته دا چې کله مونږ اپریشن شروع کیږي نو فوج مخکې اعلان وکړي چې دا خلک د علاقه پرېږدي. نو په هغه وخت کې بالکل مونږ مطلب دا چې هر نومونه هیلپ کولی شو. خو بدنصیبۍ خبره دا ده چې د حکومت یا د فوج په اعلان باندې خلک نه وځي د هغې پورې چې تر کېنې پورې اپریشن شروع شوی نه وي. او چې کله بیا اپریشن شروع شي نو هغې ته
نو هغه سیمې چې کومې د باډې نه بهر دي لکه د باډې نه بهر د سربند سیمه ده یا داسې نورې ریتې علاقې دي نو په هغې کې داسې ستاسو د ګاډو مرستې دي ته نشي ورکولی چې دی دغه جلوزو کیمپ ته ورسي؟
تاسو څنګه وویل کنه چې لکه مطلب د دغه نه مخکې د اپریشن شروع کېدو نه مخکې مونږ بالکل هلته کې په خوښه کوم ورکول شو هغه علاقې ته تللی شو. د لپاره چې کوم ټایم ورکړی شوی نو هغې کې دا خلک راونوځي. دغه اولنۍ ذمهداري چې دا د پولیټیکل ایډمنسټریشن چې کله یو علاقې ته اعلان وشي چېرې تاسو د دې نه وځئ نو هغه پولیټیکل ایډمنسټریشن یا هغه ډسټرکټ ایډمنسټریشن هلته کې باقاعده خلکو چې دی د ګډو د دې انتظام کوي. خو کله چې اپریشن شروع شي بیا دغه شان نه شي کېدی. البته مونږ لکه اف ډی ایم ای یا پی ډی ایم ای مونږ سره دا نشته چې مونږ هلته کې لکه د اپریشن نه مخکې ګاډي ورکو هغه د ضلعي ایډمنسټریشن یا د پولیټیکل ایډمنسټریشن کوي.
ارشد خان صاحب، په قبایلي سیمه باړه کې چې کله د اپریشن کېدو د دې نه مخکې تاسو یا نور چا دغه خلکو ته ویلي؟
باقاعده فوج ته ویلي او پولیټیکل ایډمنسټریشن ته ویلي. واو چې تاسو دې نه وځي. بلکې اگر تاسو وګورئ نه دا سهار په اخبار کې دا هم د کډو چې د نن 2 بجو پورې ټایم ورکړل نو هغه ټایم ته نور د 3 بجو پورې ایکسټند کو. لکه سوال په اخبار کې باقاعده سرخی مراله چې هغه ټایم د 3 بجو پورې ایکسټند شو چې 3 بجو پورې دخل
دغه خلک چې دغه سیمه نراوتی دي نو په دې کې جنې ځای خلک دا وایي چې د هغوی په کورونو مارټر ګولې لګېدلې دي او خلک زخمیان شوي دي. نو ستاسو د یاد بلې ادارې دغلته کې کوم میډیکل کیمپونه لګېدلې دي د صحت سودونو چې دغه زخمیانو ته اله
کم کیمپ ته جدي راځي نو هلته کې باقاعده د میډیکل مستقل سہولیات موجود دي لکه جلوزو کیمپ ته جدي راځي. یا د دین علاوه مطلب دا چې تاسو په دې چې بالا او د پیښور په منځ کې خو مطلب دا چې بالکل لسټو کیلومتر لار ده په منځ کې خو کم ځای چې د اپریشن ځای نه ما تاسو وی چې هلته کې زموږ اسلام نه اپروچ نه هلته کې د ارمی علاوه بیا ایسو کې لاړ نه شي د اپریشن ځای د لار شي چې ګوله بیا دانه پیجن شي دا سرکاري سره د کاغیر کړ سرکاري سره د خو په چار افتو شنو غمرې کنه کم ځای چې د اکټیو اپریشن هلته کې موږ اسلام نه دغه شو کولای.
ارشد خان صاحب تاسو به حیثیت د قبایلی سیمو دافتونو د ادارې د مشر په حیث باندې په باډا کاخیلو سپا او نور سیمو کې کوم خلک دي هغوی ته به څه ویل غواړي؟
زما خروره لکه یو د دې حالاتو کې زموږ خلکو ته یو درخواست چې تاسو په چکره دا وویل شي چې علاقه پرې دی نو تاسو په ټیم باندې خپل ځای پرې دی او که چېرې تاسو د ځای نه نو مطلب په زموږ چې کوم کیمپ دی د جلوزو کیمپ نو په هغه کې دا غوړي رجستریشن هم شروع دی او د څونه هدف پورې کېدای شي موږ له خوراک او تمبو او د علاج سهولیت ورکو. نو دوی په د دې چې یو ځای بل کې دی رښنه دوی په کیمپ کې رپورټ وکړي نو هلته به موږ د جو سره مرسته کولی شو.
په دغه سیمو کې د دغه عملیاتو له کبله که د چا کور د چا پټې د چا بیزا د چا ګډه یا د چا مال ته نقصان ورسی نو تاسو اداره د هغه مالونو د زیانونو بیا دوی ته معاوضه ورکي؟
کم چې تیر شوې دي نو پالیسی خو بالکل لکه داسې د حکومت یو پالیسی شته چې هغه چې کوم خلک ډسپلیس شي نو 50000 روپۍ فی کورنۍ ورکړې شوې ده. دغه رنګ په باجوړ او په ممند کې اوس یو بل پروګرام شروع کړی شوی چې هغه چا کورونه وران شوي دي نو هغو ته 1,00,000 روپۍ چې په مکمله توګه وران دي او چې جزو ته وران دي 1,60,000 روپۍ ورکړې شي.
په پاکستان کې د ناورینونو د انتظام د فدرالي ادارې له مشر ارشد خان سره مو د باړې د عملیاتو د بې کوره شویو په اړه د مجید بابر مرکه اورېده. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو مور او د پخوانی وزیر اعظم یوسف ذوالفقار علي بوټو میرمن نصرت بوټو د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې مړه شوې ده. نصرت بوټو ښایي د پاکستان د سیاسي کورنۍ یوازینی غړی وي چې د خپل خاوند دوه زامنو او یوې لور مړینې په ژوند کې ولیدلې. د نصرت بوټو د مړینې په ترڅ کې نن په پاکستان کې عام تعطیل دی او د هغې مړی به نو ډیرو خدا بخش کړی ته وروړل کیږي. د نصرت بوټو د ژوند په اړه له کراچۍ د ظفر کریمي رپورټ وو.
د صدارتی ترجمان فرحت الله بابر په وینا نصرت بټو د وفات تر خبر اورېدو وروسته صدر آصف علي زرداری د اردن هیواد دوره نیمګړې پریخي او دوبۍ ته رسیدلې ده. د هغه په وینا صدر زرداری چې د نصرت بټو زوم هم ده د نصرت بټو د مړي سره به پاکستان ته راځي. د هغه سره به بلاول بټو زرداری د نصرت بټو لور سنم بټو او د بېنظیر بټو دوه لوڼه آصفه او بختاور هم وي. نصرت بټو مړی به نن ماسپخین د دوبۍ څخه د خصوصي تیاری په ذریعه د ذوالفقار علي بټو پلرنی ټاټوبي ګړی خدا بخښتا راوړلې شي او هم هلته به د خپل لور بېنظیر بټو او خاوند ذوالفقار علي بټو د قبرونو په څنګ کې خاورو ته سپارلې شي. ګړی خدا بخش کې موجود خبریال صابر علي هلته د نصرت بټو د آخري مراسمو د تیاریانو په حق له مشال ریډیو ته داسې ویل دی وای بیګاش په د هغه قبر تیار کړی شوی دی او قبرستان د عامو خلکو په مخ تړل شوی دی. د قانون نافذونکو ادارو لخوا سخت ګامونه پورته کړی شوي دي. سی سی ټی وی کیمرې او د تالاشۍ مخصوص ګیټونه ځای په ځای لګول شوي دي. د هغې د جنازې په مراسمو کې د لوړپوړو حکومتي شخصیتونو د ګډون تمه څرګندېږي. د هغې جنازه به ګړی خدا بخش کې مفتي عبدالرحیم ادا کوي. میرمن نصرت بټو د 1908 کال د مارچ په 13 نیټه د ایران په ښار اصفهان کې پیدا شوې وه. د هغې پلار مشهور ایرانی سوداګر وو. د 1915 کال د ستمبر په میاشت کې د هغې واده د ذوالفقار علي بټو سره وشو. د ذوالفقار علي بټو څخه د هغې بچی بېنظیر بټو، مرتضی بټو، شاهنواز بټو او سنم بټو پیدا شول. د هغې په بچو کې اوس یوازې سنم بټو ژوندی ده. ذوالفقار علي بټو ته د پانسۍ ورکولو وروسته نصرت بټو پیپلز ګوند مشره وټاکل شوه. دا د پیپلز ګوند لپاره مشکل او د ستونزو ډک وخت وو. هغه په دې موده کې د جمهوریت د بحالولو په لړ کې سخت کوششونه وکړل او د هغه وخت فوجي ډکټیټر ضیاءالحق په ضد یې تحریک چلولو کې برخه واخیسته. هغې دوه ځل په 1983 او 1993 کې د لړکانۍ څخه قومي اسمبلۍ ته کامیابه شوې وه. د بېنظیر بټو په حکومت کې د سینیئر وزیر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده.
د نصرت بټو د مرګ په اړه مو د ظفر کریمي رپورټ اورېده او اوس هم په پیښور کې د ماسپخین یوونی و بجه ده. مجید بابر سټوډیو ته راغلی دی له دې مهال د خبري سرټکو سره.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی ګوند په پاکستان کې په وسله بند مبارزه باور نه لري. قبایلی سیمو د افتونو د ادارې د وینا تر مخه په باړه کې د پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شو کورنور شمیره 900 اوریدلې ده. د هندوستان هغه پوځي هلیکاپټر چې پرون د پاکستان خاورې ته ننوتی و پاکستانی ځواکونو کېناستو تاړ کړی و بیرته خوشې شوی او هند ته ستون شوی دی. په ترکیه کې د دلالۍ له امله د مړو شمیره 200 اوریدلې ده. د افغانستان په پروان ولایت کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزیر ناکام ځان ملګري برید شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د عراق نه د امریکایي پوځونو د ستنېدونه د څوک غلط مطلب نه اخلي. په تیونس کې پرون د لومړي ځل لپاره آزاد انتخابات ترسره شول.
مشال رادیو ته غواګیاست او خبري سرټکی مولا مجید بابر واوریدل. اوس هم ورزو د مشال مرکې ته د مشال مرکه ونیز خبرونه هر ونی تاسې د یک شنبه او د دو شنبه په ورځ اوري. دا ځل مرکه له پیښوره خالد خان را لېږلې ده او مرکه یې کړې ده د عوامي نېشنل ګوند له مرستیال مشر افراسیاب خټک سره. افراسیاب خټک په 1950 کې په کواټ کې زیږیدلی و او تر هغې وروسته یې د پیښور پوهنتون نه زده کړې ترلاسه کړې او بیا یې وکالت هم وکړ، خو تر دې وروسته بیا په سیاست کې راغی او د پښتون سټوډنټس فیډریشن او د داسې بیا د عوامي نېشنل ګوند او غړی هم پاتې شو او په مختلفو وختونو کې د پاکستان د ډیکټیټرانو یا د امیرانو د حکومت په دور کې په جیلونو کې هم وخت تیر کړ. له هغه سره مرکه راځي چې همدا اوس واورو.
تاسو د نوم افراسیاب خان د خپل د نوم د تچا خو
زجی د کوهات ضلع په خدخیلو نامې کلی کې زګیدلو ما تقریبا 1950 سم کې زما پلار چې دی هغه د غوریزو کلی اوسیدونکو خو هغه د خدخیلو کې کړو ولته سټ شو. زما د مور کورنۍ د کلی وا زما د مور طرف نشي کوم لیکو. هغه ډیر عالم فاضل سره و، فارسی عربي اردو پښتو د څلور ژبو کې شعر ادب د خبرو کې شوکو. نو هغه د فردوسی شاهنامه ویلې وه او افراسیاب په هغې کتاب کې چې زر کاله مخکې لیکل شوی و په دې کې یو کریکټر دی چې د داستان د رستم چې کوم دی په هغې کې یو کریکټر دی. نو هغه دا نوم زما نیکه را باندې خو
بیا تاسو سبق مو کوم ځای وې ړومبی تعلیم زده کړه مو کوم ځای وې؟
ابتدایي تعلیم ما په خپل کلی کې وکړو، پنځم پورې سبق مو خپل کلی کې وی. هغې نه وروسته زما یو تره په ملیشیا کې نوکر و په جنوبي وزیرستان. نو زه هغوی سره لاړم او شپږم اووم اتم ما د جنوبي وزیرستان د وانا د سکول نه وی میډل سکول یا درمیانا سکول مو الته نه خلاص کو. او ډیر وانا ډیر خسته زه او ډیر رښتیا خبره زما ډیر خوښ او کافی از ډیر وخت پورې د وانا د قدرتۍ خپل چې دغه په ما باندې اثر وکړ. هغه د رستو بیا بنو تر اولو زما کورنۍ د لپاره چې سبق وایم بنو تر اولو او پلان ملته سره کاروبار شروع کو او ما بیا های سکول یا نه هم لسم او بیا بی پورې سبق ما بنو کې وی.
د سوال لسم نه پس بیا تاسو پس کې ماستر ډیګري
د بنو نه رستو بی ملته ما ادب سړی شو لیٹریچر دی ټولو ژبو پښتو اردو انګریزی فارسی. نو انګریزی ادب زما ډیر شوق چې زه وایم. نو انګریزی ادبیاتو کې ایم اے وکړه، ماسټری وکړه بی خبر یونیورسټین. او حقیقت دا دی چې زه په سیاست ته په بنو کې چې هغه وخت راغلی وم چې زه دولسم کلاس یا دولسم صنف کې طالب علم وم.
دا به کوم وخت و چې تاسو سیاست ته راغلی یا سټوډنټ پالیټکس یې وته؟
1988 کال دا هغه وخت و چې پاکستان کی د ایوب خان ڈکٹیٹرشپ یا امریت خلاف یو لوی تحریک شروع شو او طالب علمان اسٹوڈنٹان مظاہرو ته راووتو مارچونه وکړو په هغې کې زه شامل شوم او چې پښتون سټوډنټ فیډریشن جوړ شو په دغې کال کې نو زه د اولې ورځې نه د هغې غړی شوم او بیا ټول عمر د هغې غړی پاتې شوم څو پورې چې زه په یونیورسٹی کې وم یا کالج کې وم زه د پښتون سټوډنټ فیډریشن په سرګرمیو کې شریک وم او وخت تېرېدو سره کې لا زیات فعاله شوم چې پیښور یونیورسٹی ته راغلم نو د هغې په صوبایي تنظیم کې شامل شوم او تر څو پورې چې یونیورسٹی کې وم تر اخره پورې مو د پښتون سټوډنټ فیډریشن کې ښه فعاله حصه واخیست.
بیا تاسو د پښتون سټوډنټ فیډریشن د اړخه بیا د یونین الیکشن مو کو تاسو په دغه وخت کې ڈی سی ایف سره ستړون لرلو ڈی سی ایف سره پاتې شوی ډیموکراټک سټوډنټ فیډریشن
دی وخت کې موجود نو او موږ په پښتون سټوډنټ فیډریشن کې موږ ڈی سی ایف کې کلم نه پاتې شو. البته دا چې یونین انتخابات شو په څلور اویا کې او موږ په پښتون سټوډنټ فیډریشن طرف نه امیدوار وو او پیپلز پارټي طرف نه امیر محمد اپولو نومې سره یو چا الیکشن وکړو. هغه الیکشن هغه موږ نه وګټلو خصوصا په خزو کې دغه سیټونه جینکو کې دغه سیټونه زیاتو. دویم ځل بیا الیکشن ته موږ تیارې وکړو یونیورسټی کې 1950 چې هغه الیکشن شوی نو موږ یقینا ځکه ګټلو چې د لاندې کالجونو کې موږ وګټلو. هغه وخت پیښور روسي یوه یونیورسټي وه انجینیر کالج دغه حصه وه اګریکلچر کالج دغه حصه وه میډیکل کالج دغه حصه وه. نو د کالجونو کې الیکشن لاندې ټولې موږ وګټلې نو دا یقیني وه چې د بره الیکشن موږ ګټو. کو الیکشن نه لږې ورځې مخکې په یونیورسټی کې یو چاودنه وشوه چې په هغې کې جناب حیات محمد خان شیرپا وفات شو او هغې په وجه د انتخابات ان شو نو بیا په دې ډول هغې انتخاب نه پاتې شو.
خټک صاحب تاسو په انګلش ادب کې بیا ماسټر ډیګري وکړه د شپاړسم تعلیم نو تاسو د نوکری چېرته هڅې کړې دي نو نیک په نیغه سیاست ته راځي.
خوش قسمت وم چې په دې مو ذهن پاکو چې دا چې کوم نظام موجود چې دی ته ورننوزم نو نوکری اراده زما نه وه. کنه زما سره چې کوم کلاس کې خلکو سبقیانو هغې کې اکثریت سیاست سره انګلش ډیپارټمنټ هو زیاتره تلل او هغې سیاست افسران دي اوس په کې سینیر افسران اوس هم چې دي یعنی تقریبا سیکرټري په سطح مرکزی حکومت کې ناستي. خو ما اراده نه وه عبدالنبی خان صاحب زموږ وایس چانسلر و د پیښور یونیورسٹی هغه ما باندې وسې وکړي چې زه استاد په توګه یونیورسٹی کې شامل شوم. شاملېدی زه سرکاري ملازمت کې نو استاذي مو خوښه وه چونکې ما دا خیال و چې زه غواړم چې په یو لاره روان شم چې دا ذهن کې مې راځي نو هغې نه پس مځکه لا وکړه قانون ډیګري مو واخیسته دې لپاره چې قانون آزاده پیشه ده هغه کې به سړی مجبور نه وي چې خامخا به نوکری کوي نو ایم ای نه پس ما ایل ایل بی
وکړو. او بیا تاسو عملي وکالت
وکړو؟ وکالت ما لږ وروسته وکړو. هغه وخت خو داسې وشو چې موږ خو بحران کې لاړو چې څو وخت د نېشنل ویمن پارټي حکومتونه ړنګ شو. بلوچستان کې بوټو صاحب د نېشنل ویمن پارټي حکومت ختم کړو غیر عادي تور باندې. هغه پر دې عمل کې دلته زموږ حکومت استعفا ورکړه نو چې پارټي اجیټیشن ته لاړو پښتون سفریشن اول اجیټیشن ته لاړو پارټي بیا وروسته ورته مرکز نو دې اجیټیشن کې موږ ډېر مخکې لاړو موږ جیلونو ته لاړو موږ انډرګراوند کې مخفي شو. نو زه د 1903 اویا نه د بحران شروع شو دا او اویا پورې وو. نو دې کې ما څه واچو چې تقریبا درې کال پورې په جیل تیر کړی او یو کال پکې زه انډرګراوند وم یعنی څلور پنځه اویا نه تر شپږ اویا پورې شپږ اویا کې چې بیا ونیول شم نو حیدرآباد جیل ته موږ لاړو او هلته څه کم دوه کاله هغه مقدمه د حیدرآباد ټریبونل په نوم باندې وه. خو حیدرآباد ټریبونل کې ما دا فایده شو چې زموږ وکیلانو یو ډېر ښه ټیم وو چې محمود علي کسوري په مشرۍ کې کار کولو لوی نوموړي وکیلانو پکې بیرس زور الحق منټو صاحب ارباب سکندر خان صاحب موږ خپل وکیلو په دې مقدمه کې ملزم په توګه موږ ټول سره یوځای وکړو. پرهلته ټول سینیر وکیلانو نو د کیس تیارولو کې ما ته کافي موقع ملو شو چې اپرنټیسشپ چې وته وي په غیر رسمي توګه مو هغه وخت وکړو. په رسمي توګه بیا چې زه افغانستان نه واپس راغلم نو بیا ما خپل زوړ اپرنټیسشپ راوېستو هغې بنیاد باندې بیا زه بار ممبر شوم. نه هاتیا کې ما وکالت شروع کړو او د نوي کلونو کې بیا پکې ښه فعاله شوم. یو وخت کې پېښور هاي کورټ کې اوس ښه فعاله وه. حقوق بیا ورسره زه صحافت هم لاړم لیکل به شروع کړو اخبارونو ته کالمونه هم لیکل شروع کړو. بهرحال وکالت هم څه موده کړی دی.
تاسو د حیدرآباد ټریبیونل خبر وکړه په هغې کې تاسو سره ډېر ستر مشران عبدالولي خان هم نور هم څنګه دغه تجربه وه دغه وخت څنګه تیر شو؟
دا ډېره دلچسپه تجربه وه او ډېره مهمه تجربه وه. څه کم دوه کاله یو خو پکې موږ ته دا موقع ملو شوه چې یونیورسٹی کې چونکې موږ زیات وخت سیاسي سرگرمیو کې فعال وو نو مطالعې ته هغه توجه نه ورکړل شوې کومه چې د مطالعې یعنی ماسټري ایم ای حق وو. دا حیدرآباد کې یو خدا و چې موږ جیل کې لږ دننه حالت خو بهر نه ډېر پابندۍ وې ملاقاتونو ته څوک نه را پرېښودل خو دننه یې موږ سره ښه سهولیات را کړي وو. او بل دویم دا و چې موږ سره ډېر تجربه کار سیاسي مشرانو تاسو د ولی خان نوم واغوستو هغې وو بیزنجو صاحب وو خیر بخش وو عطاالله مینګل وو ارباب سکندر خان وو افضل خان لاله وو داسې نور ډېر مشران ټول 15-25 کسان وو. دا اوس دلته صافي چې د نجم سیټي دا موږ سره په وجه دی کې خدمه کې جیل کې نو دې ټول سره کتابونه وجیل نو موږ یو قسم ته لوی لیبرری پدې و چې یو بل ته کتابونه ورکول بل ته ورکول بیا و باس کولو کتابونه پات نو دې له سره موږ لپاره ډیره مفیده دوره وای او وخت بل دا و چې مقدمه خپل یو سیاسي مقدمه و دغه چې کوم بحث و هغه ډیر لوړې سطح باس د مثال په توګه چې د مقدمه شروع شو رومبي ورځي نو مقدمه په جیل کې شروع شو ججان چې د های کورټ ججان هغه جیل تر اوسه ستراو نو ولي خان ورته وی چې انګریزي کې ډیر ښه تقریر ورته کوو ته وی چې ګوري موږ خو په دې ته بناستو چې تاسو راشه انصاف وکړئ موږ به د جیل نو باسه خو زه ډیر خپه یم چې موږ تاسو جیل ته راغلې نو دا څنګه چل کیږي عدالت چې جیل ته راشي نو دا به ملزمانو څه توقع وکړي همدغه رنګه یو ځل چې د مقدمې سالګره وایي یو کال پوره شو نو هغه تاریخ باندې مقدمې سماعت وو نو ولي خان بیا پاسېدو چې نن تاسو سالګره مبارکي وایي مزه کوي داسې یو کال خو سره تیر کړو ورته چې دی کې خو زموږ خلاف سرکاري ګواهان 1500 دي فهرست چې راکړی نو 1500 ګواهانو کې په دې ټول کال کې 15 ګواهان تیر شوي دي نو دا په صفحه حساب کتاب خبره ده نو 1500 ګواهانو ته سل کال پکار بیا موږ 1500 ګواهان به خپل دفاع کې پیش کول غواړو نو یو 1500 موږ پیش کول نو سل کال دا شو 200 شو داسې په کدیمه کې ډېر سړي خره خو ارګومنټ شه دلایلو کې ولګي نو ورته وستا شو د بوټو ډېر متاثر نو کدا چې بوټو ته فرمایي شو کې چې اب حیات را پیدا کی تاسو تاریخی وقت
سے ولی خان دی داوی او نارا والے اول احتساب او بیا انتخاب داسی سے خبر
وخت کې موږ څومره د جیل کې وو بیا غره نه پس راتلاس شو او بلکې دا و چې زده سي ویل شم چې کله ځولک راغې نو زموږ وکیلانو مشوره وکړه چې د مقدمه کې ټولو نه کمزوري کې شنو چا خلاف چې اغه د پاره ضمانت درخواست وګورو د عدالت موډ وګورو طبيعت وګورو چې دی یعنی سنرمي پکې راغلي دا کا بغه زور ټوټو سبق خو دې ډیر سخت رویه و موږ سیاسي مقدمه موږ هم ذات ازادي ورکړې و پنځه پزوس کسانو کې جلسې باندې مناستو نو چې کله بده داسې فیصله وکړه چې به هي غلط او غیر قانوني و او دباو لاندې وکړې اردو کی بھی نارا والا ججوں کی دنوں بچ تنخواہیں بڑھاؤ تنخواہ زیادہ گئی نو دئی وہ آرڈر 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 بھی ہوئے وہ مونگ تے سویلے سے کلو شو مخینا جیل کیوں تو ہی عدالت کے سزا رکھڑے وہ جیل تبی لے گلو شو کون کی مخینا موجود ہو لہذا مونگ بیا بھی عدالت میں ملتوی کرو زمان کیس ٹولنا کمزور ہے کیس ہو اور دا معراج محمد خان کیس ٹولنا کمزور ہے کہ معراج محمد خان پیپلز پارٹی سڑے اور مونگ سے نہیں بولے اور زمان کیس کی تصویر یہ ہو عمومی چارج ہو جنرل چارج ہو چلے دا کئی ملک میں آتے ہو فلان پاکستان جوڑے بلوچستان جوڑے دس کسی نو ما بارا کې دوه الزامونه یو دا چې ما په اګریکلچر کالج جوت کالج یو یلته تقریر کړی دی ویلی مودي چې سټوډنټانو مسلې کې حل شوي او پاکستان ته هر کس مارشال لګیدل د موږ د سټوډنټانو مارشال اول دا یو او دوی مدا و چې پښتون سټوډنټ فیډریشن یو منشور چې کې دا لیکلو چې تاسو نه موږ ته کتیار راول موږ د پاکستان کې څومره پښتانه دي دا به یو صوبه کې راولو یو صوبه ته جوړ کو او هغه صوبه نو په پښتونستان دا په دې بنیاد ما باندې الزام لګولو بیا زموږ ضمانت شو نو دینه پتو لګیدل چې موډ بدل خو خیر دا سوال چې راغی چې پښتونستان نو په دې باندې ځای نو وي چې اگر چې دا د افراسیاب د ضمانت درخواست دی چونکې موږ پښتونستان هم مسله ده نو ولی خان په دې باندې خبر یو نو ولی خان پاسیدو او په دې مسله نیشنل پارٹی موقف بیان کو اور سوی وجے سنگا حکومت غواڑی چھ دی خلاف دروغ الزامن ہو لگئی منگا ٹھیک ٹھیک شناخت واڑو صوبہ خود مختاری واڑو حقوق واڑو پختانو حق واڑو خدا چھ ملک ماتولو خبر منگ نہ تک نو بیا دین دو میں شپس بیا حیدرآباد ٹریبونل پڑھان شو
خطک سے بیا افغانستان تا لاڑے دا کم وقت اول لاڑے
افغانستان تا ز نل سو اتی ایم کی لاڑما مچ دی اگر روتو حیدرآباد جن روتو لگ مود پس ما پس دی انٹیلیجنس سرکاری دارو را سرابتو کا یو سرور میاشتی پیزم معلوم دے چی جماعت اسلامی والا دے خاص فکر سڑے دے انتہا پسند فکر سڑے دے دس دس دی جرلانو کی دس جرلانو چاہیے مترقی یا ترقی پسند فکر لدی ذریعہ خواہش دے چیتاس کو نکھل کم دے رجیم تراشی یو طرف حکومت دیر ایکسٹریم تبونت لیشی نماتے جرنیل ملاقات ہوشی متاب زبانانو دے چارو وزیر باغ مور چی زخو مارشلہ گانو کتنے شامل ہے غیر قانونی غیر عین انقلاب راؤ دا برا ماں حکومت بس سکی میں تو اتنا خیال سپول پکار دی مور زرعی اصلاحات وہ کی وینا داخو حکومت ٹرانزیشنل حکومت داخو پرماننٹ حکومت نہیں دا سنگ کالج مورتیں آزاد خارج پالیسی براولی وینا دام نمائیں بنگا د حکومت کې ترخه ما چې کار سم مخزب سی اس اس نو بکړي په خنو کریم وکړي وغه خو نو نو کړم د کچن وکړي ته نو بیا هغه نه پښته جاوید هاشمی واغستو دي نه ای ما خپل خل روش مندز دا چې چون کې مونږ بوټو سپ خلاف ډیر سخت کمپین چلولې او غیته بوټو سپ خلاف کمپین ضرورت وو نو دا خیال چې د خلک شری کمپین کې بلد دي چې اوس راولو چې هغه جاري وساتي ما ورته چې مونږ بوټو سپ سره سیاسي اختلاف او سم کوم ذاتی اختلاف نه دي دا زه حکومت شامل نشو هم بیا هغه نو سه رورو زمانه گرانی شروع او بیا یو مې یاده باندې چرواتو جو اتم یاشتې نوې تیرې دی ونی مو بیا مالکړ دې ته بوتل مو سوال لس میاشتې مونږ مالکړ دا برابر اچي دي کی مونږ تیرې کې او سپیشل ملټری کورټ خصوصي عدالت مخې مونږ باندې مقدمه چلوله سوال لس میاشتې پس مونږ اغینا آزاد شو بری شو بری شو نو زه بیا کوټې ته میټینګ تلاړم دوه هفته پس نو بیا کوټې کې ونیو سب ملټری کورټ دوه کال سزا راکړه یو کال په دې کې راکړه چې ما بلوچستان های کورټ بار ته تقریر کړ دا امیر ملک منګل او ته بار صدر دوه مې په دې راکړه چې ما یو پریس کانفرنس کړ او دې هغه وخت حکومت چې کوم افغان پالیسی به هغه خلاف مو خبره کړې و نو په دې زه سزا کړم او کوټې جیل ته نو اندرس مچ جیل ته ولګم نو مچ جیل کې دا کوم سپورټنټ شو راجه بشیر نو میو د جیل سپورټنټ دی ته خسرې د جیل مسجن کې هغه د سی پی پس پارټي حامیو یو لک سخت مخالف نو هغه ته دی وی ټلیفون باندې چې دې چې خلاصي کې مونته ویتلاو کې چې مونږ په ګیټ بیا ودی نو هغه ما ته وی چې ته دا سی وکړي دا زه دل غواړي نو زه سره امداد کوم خدا دې چې ته چاته وای مچ کله خلاصي نو بس بیا هغه ته وسو کو چې زما د فایل خپل دراز کې تعلق رو او ما ته تاریخو خیر خو ما هم تاریخ چاته ونوي او اغم چاته ونوي ما صرف بار یو دوه زموار ملګری وو اعتباري هغه ته مو وی نو کېده نام تر کو بني سی یو لس بجې شو په خلاصي چې سزا شوی زما دا غچو دی یعنی تقریبا 8 بجې ما ته وی چې ته راشه نو ما سره جیل کې اس بیرک کې ما سره د بلوچ سټوډنټانو اکثر دا ډاکټر مالک بلوچ اوس لیډر دی دا نور د سی بشران هغه ته ما ویلی نو بخینه فسار ورته چې بخینه فار وخت دا خبر زسی وشي تاسو کول نه شو دسی زه خلاص شوم خو دې بیا مونږ نشي نو بیا زه ملګری ته موټر راوسته جیل مخنه زه پورټر کې نستم نو سین تلارم یو لس بجې پولیس جیل ته راغی زما پښتنه وکړه او زه خو وته لوم جیل سپورټ ته وځو شو ورته دې دروازې نو ته بار خو زه ګرځیدم شم چې چت لاړ وې لټو بهر حال زه کراچی ته اډم سومند ما کراچی کې ته خو دې واپس ګرځیدل زه کراچی نه ډیر په احتیاط دلته واپس رااله ما په ډیر په طریقې راک شي دې را پسیو دلته زراله ما نو دلته صبح کې یو ډیر لوړ رتبه سرکاري افسر وزه به شنو نه تلم خو د سینر افسر چې اطلاعات نه خبرو نو هغه ما سره رابطه وکړه چې ته ما سره ما ولیدو نو هغه ما ته چې تاسو دي او خامخا دې خوځې صرف نیول نه دي نو شاید چې نور نقصان به درک نو هغه دوست په توګه مشوره راکړه چې یا سیاست پرېدا یا ملک پرېدا ما ورته ډیر مننه زما بلګر سره مشوره وکړه نو سیاست خو ما نه پریښودلو نو د ملک پریښودلو فیصله مو د پروګرام چې موږ دا کارو شي زیولک په انتخاباتو کې چې سیو حکومت راشي نو زه به واپس راشم هغه زیولک په انتخاباتو کې خیر زه افغانستان زګ لاړم چې ما سره نه پاسپورت نه نور څه ډاکومېنټ سره نه ویزه نه بل څه بل څه ته وتلم نو افغانستان ته لاړم په دې خیال چې څلور شپږ میاشتې کې انتخاباتو شي زه واپس راشم خو بیا خبره وګد شو بهرحال افغانستان ته موږ لږ وخت تللو خو خبره بیا وګد شو
سومره وګد شو سومره وخت مو په افغانستان کې تیر کو بیا افغانستان نه راتلې نو تاسو سوچ کې څه بدلی راغل
اگست اتیام کال کې زه افغانستان ته لاړم قبایلو باندې پیدل لاړم او په لاړم او بیا په جنوري نه اتیا کرالم چې بینظیر بوټو حکومت راغله او ویلیو چې سیاسي جلاوطن خلک واپس راتلې شي سیاسي سوچ کوم ایست دې نه راغلي بلکې دا و چې موکره ته ملو شوی چې سوچ کو مطالعه کو البته مسود سه مبل کار نو لیکل وستل یوازې نه کارو نو به د افغانستان په تاریخ په کلچر په ثقافت په دوه موقع راته ملو شو نو ما زیات وخت البته کې په دې کار نه کیږي
د ولی خان پټه سره مو اختلاف نو
اختلافات مونږ راغلو ابتدا کې یو لک وخت کې بیا چې تل راتلم نو وخت د اختلافات ختم شو او راتلو سره مونږ په دې خان او منیسټر پارټي مشرانو ډیر متایزت راکو زموږ هرکلې وکړو او زه او اجمل خټک صاحب د مرکزی کمیټې ممبران اے ان پی نامزد
تاسو بیا ځان دا یو بل سیاسي ګوند هم جوړ کو دا غیر وجه
اکه رستو هغه هغه په نه هاتیا کې چې د اسلامي جمهوریت اتحاد نوم یو تنظیم جوړ شوی او هغه سره د تعلق خبره راغله نو هغه نه پس مونږه کې زره خلکو دا خیال چې دا ټیک نو مونږه کې زره خلکو دا خیال چې دینه مونږه یو اول قومي انقلابي پارټي په نوم یو پارټي جوړ کړی شي زیات تر په ترقی پارټي و ترقی پسند فکر لرو بیا رستو افضل خان سر په یو ځای مونږه پښتونخوا قومي پارټي په نوم باندې پارټي جوړ کړ کوم چې رستو بیا ان بي ته واپس راغله
افغانستان کې چې کله تاسو وینو ډاکټر نجیب سره تاسو ډیر نږدې پاتې شوی
حقیقت کې دا چې ډاکټر صاحب نجیب خو ما پیښور کې اول لیدل و یعنی ملاقاتونه مو سره په پیښور کې شو او هغه وخت د کابل یونیورسيټي کې سیاست کې فعال او مونږ دلته پښتونخوا کې یا پاکستان کې سیاست کې فعال نو هغه تعلق مو د دې والد صاحب دلته هو ټریډ اټیچي یا وکیل تجار وایو ته افغانستان حکومت لخوانه نو دوی ډور ډور خوند ټول دلته سبق ویلو سوای ډاکټر صاحب نه خو ډاکټر صاحب هم چټیو کراتلو ډاکټر صاحب د دې سیاست کې ډیر دلچسپی لرله باچا خان ولی خان نه ډیر متاثر او دلته کې د هغوی تحریکې مطالعه کړو افغانستان کې موریدو افغانستان کې ما ډیر سیاسي لیډران پیژندلی دي د بادشاہ د وخت نه تر اوسني رئیس جمهور محترم حامد کرزی صاحب پورې او نور دین علاوه ډیر مجاهدینو د لیډران هم ډیر دي نور منځ کې ډاکټر صاحب غوندې زیرک سړی پوه سړی ډاینامیک او انرجیټک سړی ما بل ته دی هغه ډیر لوی رهبر وو مشکل دا و چې انګریزه کې چې وایي چې رایټ مین ایټ د رانګ ټایم ایټ د رانګ پلیس هغه خص لوی سړی وو چې کوم وخت کې راغی هغه وخت ډیر کړکیچن وخت وو مشکل وخت وو الانکه تاسو ولیدل چې په هغه مشکل وخت کې مغه لار راوېسته د قومي روغ جوړې یا د پلان سیاستي په ډیر په دنه درای سره او جرات سره خپل درامت په غوکړو او تاسو ولیدل چې خلک ډیموکراټیک پارټي وطن پارټي نومې یو وطن پرست پارټي کې بدل کړه خو متاسفانه یو افسوس را کوي چې دغه خلاف ډیر تعصب موجود بهر دنیا کې خصوصا دلته پاکستان واخلې که مغرب واخلې ټول دغه پسې وي الانکه تاسو ولیدل چې کله چې روسان تر خلکو وي چې دا حکومت به درې میاشتې پاتې نشي مګر درې کاله حکومت غره غونې ناستو او بیا رستو د نننه پکې مشکل جوړ شو بیا هم تاسو ولیدل چې ډاکټر صاحب کابل کې موجود پاتې شونو زه فکر کوم چې هغه ډیر لوی سړی وو او ډیر لوی افغان
تاسو د افغانستان اورې سره اکبر خان تاسو نوم هم څه وخت کې واده بیا تاسو وکړو په افغانستان کې نو دا په خپل خوښه وکړو د واده مچا سره
دا څه دي چې افغانستان زلاړ بنو زه خو هلته کې مخفي وم یعنی په اخفا کې موجود کولو نو هلته کې دا ناګزیره و چې نوم بدل کما نو د ملګرو په مشوره اکبر خان نوم کېښودو نو دا تقریبا اته نیم کاله زمان نوم دا و په دې وجه ډیر رسی افغانان چې هغه اوس ما د اکبر خان نوم پیژني بلکې اوس هم د اکبر خان وایي ځکه چې دومره غوډه ویل دي چې هغه ته نوم بدلول لکه مشکل ښکاري واده ما هلته کې وکړو دا واده یعنی یو قسم ته اګریز چې ارینج میریج وایي یعنی د مرکې د هغه په نتیجه کې د ډاکټر صاحب محترم او زری نور دوستانو کورنۍ چې وي هغه په دې کې امداد را سره وکړو او داسې کورنۍ چې په خیال کې ځکه چې ما خدای اراده و چې زه به بیرته راځم دلته نو داسې بني ادم چې هغه ما سره دلته راتلی شي او ما خیال وسي ما ژوند مشکل ژوند وي او مشکل ژوند واقعا وو نو دې کې دا چې دلته کوم وخت تیر کړی چې په دې بنیاد باندې هغه داسې امداد را سره وکړو او ادم وکړو او لور اوس بیا به ملته وزېږي
تاسو د پاکستان هیومن رایټس کمیشن بیا هغې مشري شوه سیاست نه بالکل لرې شوې څه وجه
سیاست نه داسې لرې شوم چې یو خو مونږ ما تاسو مخکې ارزو کړو چې پښتونخوا قومي پارټي مو جوړه کړه او هغې پارټۍ کې هم تاسو کو خیال به اختلافات پیدا شو ځینې ملګري چې هغه یو بله ډله د پښتونخوا قومي پارټۍ بله ډله جوړه کړه نو زه د دې پارټۍ سیاست نه لږ بېزړه شوم ما دا خیال و چې یو بل طرف ته فعالیت وکړم نو زه لاړم او هیومن رایټس کمیشن ته خو افغانستان راغلم شامل شوم خو بیا هغې زیات فعاله شوم سرګرم شوم نو اول د هغې د صوبې وایس چیرمن شوم بیا هغې ټول پاکستان دپاره یو ځلې منتخب کړم دویم ځلې بیا منتخب کړم هغې درې کاله ته سره دي دویم ځل زه د هیومن رایټس کمیشن چیرمن وم چې پاکستان هیومن رایټس کمیشن چیرمن وم چې دلته 2002 انتخابات شو نو دې کې دلته ام ام اے حکومت راغی او داسې لیدې شو چې کوم قوتونه چې افغانستان کې جنگ جوړ کړی دا جنگ دې خواته راوړي نو دا څه موده پس د انتخاباتو نه په 2003 کې زه لاړم ولی خان خدمت ته او ما ورته وویل چې صبر دې دې وخت کې زموږ وطن ته جنگ را روان دي او تاسو نه لوی بشر پښتنو کې شتنه نو که پښتانه تاسو په راغون شي بچي خو دې جنگ بچي کې ډېر بد حالت را روان دي نو هغه ما سره ته وویل چې بيخي د قصته او ډېر ښه خبره ده چې تاسو ټول خلک یو ځای شي فعال شي نو زه بیا په عوامي شپاټه کې فعال شوم او اوس په تاسو حالت ویني چې هغه د شپې په اړه د تفسیر نه کول واره مګر په قسمتې سره زموږ خدشات درست ثابت شو اوس موږ د نه درای سره خبر فکر کوو چې کدا پارٹی اقدار کې نه وي د پښتنو د حالت بدینه سل چنده نور خراب وو په دوران کې چې خلک را پاسېدل د پښتنو وجود ختمول غواړي شناخت ختمول غواړي کلچر ختمول غواړي ثقافت ختمول غواړي په دې کې موږ پښتنو ته بل طرف نه شناخت حاصل کو سوي خود مختاری ما حاصل کړه تاریخي کمیابیانه ما حاصل کړې ما یقین دي چې کله حساب کتاب وشي او دا اوسنه مازارې چې دا د دوکار چې کوم د پروپاګاندا د حکومت خلاف یو لوګي خلک جوړول غواړي چې دا لوګي کی او خلک په پاکستان ګوویني زما خیال دی چې زموږ دی چې کوم زموږ پارټي خدمت کړی دی هغه تل درنه ده زموږ کې بنکایس مو وي یعنی خامۍ به وي زموږ موږ چانل یو پرختنی خدا د شي زموږ مثبت رول چې دی هغه زیات درون دی چې کله په صحیح طریقې سره تل ورته راوغستې
پتا سو باندې ځان مرګي برې د شو پاسپنجار خان باندې دا سیستاسو د ګون نور مشران په دې لار کې شهیدان هم شو نو دا وخنو کتا سو هم د نورو حکومتونو په شان داسې د مصلحت نه دغه کړی او داسې هغه خبره چې سیاست په مکولو حکومت په مکولو
اصل چې نورو پاټو کې او امیر پاټو کې فرق دی. کله چې غل یا ډاکو راشي نو هغه خو په قربا باندې گزار کوي، میلمه ته پسنه وای کنه. او امیر پاټو د خورې بدعي ده، د خورې دعویدار ده، بل خوره خپل اختیار بل چا نه دی ویل، دا د امیر پاټو ویل. او موږ دشمن نه ګیرل کوڅه چاغو چې دلته بدمنی غواړي نو دلته بدې کور خاون چې امن غواړي هغه باندې گزار کوي. بل خبر ده چې دا یو مسله زموږ وطن کې وا او شته. زموږ حکومت چې راغی دلته ډیر شونه زیات ریډیو سټیشنونه په صوبه کې وو، اف ام سټیشنونه چې چلیدو، دلته ټریننګ کیپونو، یو یو کیمپ کې زرګونه زرګونه کسانو ټریننګ کیدو. نو که دا موږ پریښې وې دا خو به یو قسم ته موږ خپل راتلو کې نسلونو سره غداري کړې وای. دا مسله خو پرته وه، یا موږ مخامخ کېدو یا به زموږ بچي ورته مخامخ کېدو. موږ کوشش وکړو چې موږ یې خلاص کړو خپل بچو ته پوره امن وطن پرې. نو لہذا موږ په دې سلسله کې ډېر ټیک کار کړی. زما کې چې د وطن تاریخ چې لیکل کېږي انشاءالله موږ به سرخرو د هغه تاریخ مکې او د خپل خدای مکې او د خپل تاریخ مکې، ځکه چې موږ یعنی چا سره بے ځایه دشمنی نه کوو، چا سره غصبت نه کوو، عداوت نه کوو. البته چې څوک امن ته نقصان پېښوي بل انسان ته نقصان وړاندې کوي، نو هغه یقینا چې حکومت په توګه زموږ فرض چې هغه مخه ونیسو. او دې کې موږ اول کوشش دا کړی دی چې پوره امن طریقې سره خبرو اترو له لارې، مذاکرات له لارې، دا نور خلک اوس مذاکرات خبره کوي. موږ هغه وخت وکړه چې موږ وکړه، نو یا تاسو یاد شي بهر ملکونو ډېر شور کولو، دلته کې خلکو موږ ته ګوتې نیوي. خو ما یقین چې هغه لاره درسته وه او زموږ پالیسي چې وه هغه کې کده کې عداوت وي، خو موږ خبرې نه کولی. حقیقت دا چې موږ هغه خلکو ته څو خبرې کوي، پوره امن لار باندې لارې مسئلے ہمارے غواڑی ابو سرا پرم طریقے سرا خبریں طریقے اور چسوک نغواڑی خامخا ریاست پر بر ریاست جوڑ غواڑی نو غیب مقابلہ کو
قبائلی سیمو کے صوبہ حکومت ٹک تا التا واک نشتا پ اغاز ہے کہ اس ہم اغاز حالات ندی سنگ چ سواد کے امن لالو سگنے چ دا کم خلق چ دغل تدید دغ با سنگ ختمی دی دے ختمول ضروری دی دے پختونخوا خور امن دا ٹول ہواد امن دا پارا
بالکل پکار دی زکہ چ فرق قبائلی سیمو کی دغ سے حالت موجود دی نو پو نہ پدې شوبه کې مراد لشي نه پاکستان کې مراد لشي نه افغانستان کې مراد لشي بل ځای کې مراد لشي. ما یقین دي چې هغه وخت لري نه ده چې قبایلو کې به من شاته تاسو ګوري چې تبدیلی پر راشي. زموږ رائے ده چې هغه خلک چې څوک پاکستان ریاست منی، د پاکستان ریاست حیثیت منی، بل ریاست مقابله کې نه جوړي، هغه خلکو سره څوک تشدد نه کوي، وایي چې موږ ته پس تشدد نه کوو، تشدد پیمانه یې هغه سره خبرې کول پکار. دا دوه خبرې چې څوک بني هغه سره په کار چې خبرې وکړي، او بیا چې څوک پاتې شي هغه نه ځي، بیا هغه خلاف کاروایی پکار. ځکه چې پښتانه وایي چې نزه پښاوه دې کوم چې نه خوري نو سب دې کوم چې څوک خبره ترې نه مني، لارم نه مني، بیلارې خلکو پښتنو کې پړې او پړ پړ پړې کوم مړې کوم خبره ته پښتنه وایي. موږ په کار پښتونولې په طریقه باندې قبایلو کې رفتار وکړو. قبایل زموږ نه دي، بل د خبره زموږ کول غواړم چې قبایلو دهشتګردي سره هیڅ تعلق نشته. قبایل دهشتګردي ښکار دي. حقیقت کې د دهشتګردي ټول نه لوی ښکار قبایل دي، ځکه چې دغه نه ریکارډ شته، نه ویر جړا شته، نه شور شته، ټول نه زیات قرباني رښتیا خبره چې قبایلو ورکړې دي. نو موږ چې قبایلي علاقې کې د بسري د تعلق قبایلی خلکو سره نشته، دا هغه نه دی راوړي، دا هغه باندې چا مسلطي کړی دي. او موږ هغه زموږ ورونه دي، موږ یو وجود یو، نو کو رای نه بیلیږي، موږ یو خلک.
خټک سے قبایلی سیمو کې فوجي عملیات شو، په وزیرستان کې شو، په باجوړ کې شو، په مومندو کې شو، بیا په کورما کې اوس شو، په خیبر جنسه کې د دوه کارونه اوس پکې بیا تیزی رااله. باوجود د دغه عملیاتو نه دغه شرخوخي دغه ترخګر نه ختم کړی شو او نه دغلته دغه قبایلو ته تحفظ
ورکړي. دا مسئلہ دا دی مقامی عوامل مشتا او بین الاقوامی عوامل دے کشتا. تاسو وګورئ چې افغانستان کی جنگ دی، هغه هم یو چوپ افغانستان کی جنگ دی، نو سیمه کې امن ګور راتلی شي نه. که موږ وایو چې سکوت افغانستان کې به جنگی خدای مکا او نور ځایونو کې به امن شي، داسې نه شي کېدی. نو یا به افغانستان کې به امن او ټول علاقه کې بنو، یا کړي نو سن اساس به غیر اورځي په موږ باندې. تاسو وګورئ اوس هم ځنې خلک مثلا مالکټ ډیویژن داخله کې لار دی پورې اړه تل چې کوم خالیګا دا غیر نه فائدہ رسیدا په دې طرف ته امریکا. نو دا د شي ما یقین دي چې قبایلو کې د دغه شی وخت لري نه دی، لکه چې مارکن ډیویژن کې یا بل ځای کې چې خبرې وشوي، کمایدي وشي، اول خبر دا چې په پوره من طریقې سره کوشي. نو کبه هغه نه کیږي، نو بیا پاکستان ریاست چې د هغه خپل ریټ خپل سلامتۍ لپاره په کار دی چې د دهشتګردو خلاف فیصله کون قدم اوچت.
خټک صاحب، تاسو خو شاعري هم کړې ده، نو اخر شعر مو کله لیکلو او یو خپل شعر مو د خپل شاعرانو
شعري ما کړې ده؟ شاعری زما زیات هغه وخت ده چې ما په زه په پیښور یونیورسټی کې وم، نو کافی شعرونه مو لیکلي وو خو چاپ کړي مې نه دي کتاب کې. یو نیم شی چې ته رسالو کې چاپ شوی دی او دې کې مې نه چاپ کړی شعرونه، اوس په ډېر وخت نه لیکلي. البته تیر کال چې دا د میا صاحب بچی وفات شو، هغې په کله مې نظم لیکلی وو چې هم نه پوهېږم چاپ شوی دی که نه، خو ما یو جلسه کې جلسه کې مې ویلی وو. نو زه چې طالب علم وم نو هغه وخت شعرونه یو نیم شعر به راته احیا دي، غزل دوه شعر دي، زه به هغه وایم. هغه راته اوس حافظه کې شته. مدام بو دا دغه شان نیما بدل بشم، مدام به دغه شان نیما بدل بشم، زه د تکمیل ارزو لرم مکمل بشم، او که خوری کیږم نو خوری د شم ورک خونیم، که خوری کیږم نو خوری د شم ورک خونیم، بیا به راوټو کیږم خپل بشم ګل بشم.
ډیر مننه افراسیاب خان مشال ریډیو سره خبرو کول.
کور دی آباد. مننه.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.